یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبری خپرونه ده چې د سر خبری راپور مده ده چې د اجرایه ریاست ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
پاستر کې د څو مهم خبرونو استرټ کې وروسته لغه چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبره بیا تازه کړه. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې دا اقدام به د افغان ځواکونو پر مورال تاثیر ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسوالو د وژلو او یو څلوېښت نور د ټپي کېدو ادعا وکړه. او د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دې د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه اغیز ونه چوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ښاغلی خوځون وویل چې اوس هم جګړه د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کېږي.
جګړه د افغان ځواکونو په لوري ترسره کېږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کې، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شایي تر 1400 پورې امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل سي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالف وسلوالو د وژلو او د یو څلوېښتو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د غلامی چنن خبره کړې ویلې چې دا کسان په کاپیسا، پروان، غزنی، پکتیا، کندهار، روزګان، بادغیس، فراه، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې د هوایي او ځمکني ځواکونو د عملیات پر مهال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د شاهین قلو اردو د اتمې لواء قومندان د افغانستان په شمال کې ویلي چې افغان ځواکونو یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځانه سره یوسي. ډګروال عباس توکلي پرون خبرې اعلانو ته ویل چې د طالبانو شپږ کسي زرډله د بغلان په خواجه الوان سیمه کې په نشه سول. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسینی بیا وایي چې د ټانکرونو غلا د طالبانو لپاره یوه مهمه عایداتي سرچینه ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه شوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشرانو او کمیشنران د تیرې سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې شول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق کړي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او له دندې لرې شوو کمیشنرانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ادعا کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونه کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې څلوېښت هندي پوځیان ووژل شول او څلور څلوېښت تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په پینځلسم خبر سو لیکل شوی چې امریکا پر پاکستان غږ کوي چې په عاجل ډول دي د دې کسانو له ملاتړ لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپل خاوره کې ټولو تورستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامیې له مخې د دغو تورستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بې امنیتي خپرول دي. د سپینې مړۍ ویاند سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره ژغېدلی دی. مولر د امریکا متحده ایالاتو د 2016 کال د ولسمشري انتخاباتو په ترڅ کې د روسیې د مداخلې څېړنه کوي او همدارس د دې ادعا تحقق کوي چې روسانو د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره ارتباط درلود کنه. سارا ساندرز پرون سی این این تلویزیون ته وویل چې ټرمپ له دې غوښتي و چې له مولر سره همکاري وکړي. د ساندرز په وینا ټرمپ ورته غوښتنه وسته غوښتنه د خپلې ادارې له نورو غړو هم کړې ده. اغلی ساندرز په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ساندرز په 2016 کال کې د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او د 2018 کال په جولای کې د سپینې ماڼۍ ویاند وټاکل شو. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پرون د مصارفو هغه مسوده لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي. دا لایحه تیرونی د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د ولسمشر د رسنیو مسؤل سارا ساندرز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې لایحه په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د خبرونو پای.
دایمی رحمت صافی په تخنیکی همکاری د خبری خبرونی په خبری راپورونو کې راځي چې اجرایی ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان په زیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
او یاد ځواکونو وتل د افغان سولې لپاره هیڅ ډول راونه لري او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لري.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز مو پوښتلی چې آیا د هیواد د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟
د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
شکایتونه کېږي چې په میدان وردګ کې د نجونو لپاره کافي ښوونځي نشته.
تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنی څه ځینې شکر لري چې اصلا نه دي. تعلیم لاره مې د کومه خبره ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږل ناکامه سوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د دې خپرونې یوه برخه جوړوي. د نورو مطالبو ترڅنګ خپرو. اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. دا په اصل کې د چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف وټل ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. دا مهال په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستانه د شاوخوا 1400 بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغېز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول او یاد ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولول تر سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم د جګړې افغان ځواکونو مخته وړي.
خغلی خزون زیاتوی هغه څه چې ډیر مهم دی هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تازه ویلي دي چې ښایي د 1400 په شاوخوا کې امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال وټل رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوي نه وي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي رادیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووځي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړ کړی ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقي نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
و موردل چې اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د پوځي چارو ځینې ماهران وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د بهرنیو ځواکونو حضور مهم دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي افغانستان هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې د نړیوالو له همکاریو پرته خپلې چارې سنبال کړي. د شاوخوا 1400 امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې د دغو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي ځکه موږ اوسه پورې ولیدا چې سوله به سره قم سوله وي. په دې تروسه زه خو خپل نه پوهیږم. ظاهرا چې زه اوس ګورم جنگ به دوام لري او غیر لغې نه نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه 1400 سرتیری په لک شمیر کې دي. دغه بم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي.
داسې ده چې تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره 1400 نفر کوم تاثیر نه لري او دا 1400 نفر هم چې ووځي دا ټول معرب عناصر نه دي. مختلف خلک دي په دې کې د مختلفو قدمونه چې زما په نظر که چېرې دا 1400 نفر وي دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفی اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کریمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنه ټینګار دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. که چیرې په دومره شمیر کې ځواکونه ویستل کېږي له افغانستانه د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
د سولې پروسه ډېره پیچلې پروسه ده. یوه ورځ خلک خوشبیني بل ورځ بیا یو خنډ کې را پیدا شي. نو هغه لار د سولې تروسه واضح او روښانه نه ده چې د سولې پایله به چه وي. که چیرې د سولې پایله هغه سوي لکه خلک چې غواړي د افغانستان ملت ورته هیله مند دی نو بیا یو عسکر یا 1400 یا ټول هېڅ کوم تاثیر نه لري وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې هغه شرطونه یې ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکرم تاثیر لري. وتل یې مثبت تاثیر لري که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وټولو لار جوړ کی او په دې قصه کې څوک نیوي دوستان په دې قصه کې نیوي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شي دي هغه نو بیا خامخا یو نفرم تاثیر لري او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټم نه ده جنگ به نه خلاصیږي نو جنگ نه خلاصیږي موږ هغه سوله ته کوو موږ د جنگ ختم غواړو جنگ پای غواړو او دایمي سوله غواړو
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه ورو
د افغانستان د غالیو او فرشونو د خرڅلاو مرکز وای په 2013 میلادي کال کې لشپک تر 2000 مترو پورې افغانی غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادر شوې دي. دغه مرکز مشر سید عبید الله سادات نن ازادي رادیو ته وویل دا رقم د 2013 میلادي کال په پرتله د افغانی غالیو د صادراتو په برخه کې زیاتوالی ښیي. د ښاغلي سادات په خبره افغانی غالۍ تر ډیره امریکا، دوبۍ، هندوستان، جرمني او لندن ته صادرېږي. نوموړي دا هم ویل وړاندوینه ده چې په 2019 زیږدیز کال کې د غالیو تولیدات په دغه هیواد کې 1500 مترو ته ورسېږي چې له 2000 متره به نور هیوادونو ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادي کال کې 1000 متره تولیدات درلودل. د افغانستان د فرشونو او غالیو د خرڅلاو د مرکز د معلوماتو له مخې افغاني غالۍ په نړیوالو نندارتونونو کې هم نندارې ته وړاندې کیږي چې په دې ډول ورته ښه بازار موندنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د بلخ ولایت په مرکز او د دې ولایت په دهدادي، نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د کب روزنې لس جوړ شوي فارمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ذبیح الله زوبین نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی دغه فارمونه هر یو یې کولی شي چې د کبانو و ټنه ښه کیفیت لرونکي غوښه تولید کړي چې تر یوې کچې پورې به بلخ ولایت ته د بې کیفیته کبانو نو د غوخو ورتولو مخاوني ولشي. دغه فارمونه هر یوې په یو جری بزمکه کې رغول شوې چې 15% لګښتې د کرنې وزارت د بنډولۍ او مالدارۍ ملي پروګرام او 15% لګښتې د فارم لرونکو لخوا ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1450 افغاني، یو درینی منی بوری وریجی 2000 افغانی، 14 لیتر غوړی 0 افغانی، یو لیتر پټرول 50 افغانی او یو لیتر ډیزل هم په 50 افغانی پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 522 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب و د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هواد لخوا فضا ته د سپورمکی یا سټلایټ د استولو د هڅې ناکامیدل تایید کړی دی. ایران شک لري چې امریکا شاید د هڅې د شندولو تر شا وي. رضوان مراد چې د موضوع څرلې پاستډیو کرا سره د مراد صاحب خبرونه تر شغل استول کدار ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر فضا ته د سپورمکی د استولو د ناکامې هڅې په اړه نور کوم خبرې کړې دي.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې دقیقه نیټه نه ده خودلی، ما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده او هغه سپوږمکۍ یا سټلر چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په 13 میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نه توانېږي او د څه ستونزې له امله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري، خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په تیرو دوو هڅو کې دوی ونه توانېدل چې دا سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونې ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپله په کور جوړ فضایي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستوه، په کله چې دوی د اسلامي انقلاب 1.5 کالیزه لمانځله.
بله مراد صاحب، ایران پر کوم دلایلو شکل لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استول پلان ناکامه کړی وي، بلخوا پر اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
په روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاژ لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف کراشو هغوی کڅام چې دې موضوع په اړه جواز شریف یاد کړی، تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو سن دی ویلي، اما امریکایي مقاماتو تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی، وایي چې ایران په دې برخه کې له همغه ټکنالوژي استفاده کوي چې د لری واټن وشتونکو میزایلو لپاره ده، او د هغه ټکنالوژي د چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخه بندیز پر لګیدلې، او امریکایان وایي چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وایي دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا بندیزونو په اداره کې نه راځي، او دا د ملکی اهدافو لپاره یو کوشش ده.
ډیره مننه له رضوان مراد نه مو وردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې هیواد یې ناکام شوی دی چې فضا ته سپوږمکۍ یا سټلایټ ولیږي. ایران شک لري چې شایي امریکا د دې هڅې د شنډولو تر شا وي، خو امریکایي چارواکو دا مسله رد کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
پا کابل کنین ورځپاڼو کومی تبصری او لیکنی خبری کردی، اجمل تورمان براتو وی.
وی ساخ پلواک ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، کڅه هم طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استول شوی خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی پلاوی به د دوشنبه په ورځ د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره وګوري. خو د طالبانو ځینو لوړو رتبه سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د نظامی کمیسیون ډیری مشران نه غواړي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې خبرې وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي، یو شمېر هغه طالبان چې پاکستان ته نږدې دي هڅه کوي چې خبرې په پاکستان کې وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د طالبانو د شورا ځینو مشرانو په پاکستان کې په خبرو سخت غبرګون ښودلی. د مطلب لیکوال لیکي، دا هغه طالبان دي چې ځانونه د مولا محمد عمر پلویان ګڼي او تر ډیره په جګړه ییزو لیکو اثر لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، د مسکو تر ناستې وروسته ټاکل شوی چې طالب استازي په روانه اونۍ کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي، طالبان د افغانستان د سولې په مسله کې هیڅ ډول صلاحیت نه لري، بلکې دا پاکستاني پوځیان دي چې طالبانو ته وایي څه وکړي او څه ډول موضوع ونیسي. په سر مقاله کې راغلي، د پاکستان حکومت له کلونو راهیسې طالبان سازماندهي کوي او تجهیزوي چې په افغانستان کې د شریعت په نوم جګړه وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي، البته یو شمېر نور هیوادونه هم شته لکه عربستان او شیخانی چې دغه ډله تمویلوي، خو په خبره ټولو دغو هیوادونو او ډلو د طالبان واک پاکستان ته سپارلی دی. هیواد دولتی ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کړی او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ وکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ناټو عمومي منشي ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي، هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي.
د میدان وردګ ولایت ځینو مدني فعالانو ویلي چې په دې ولایت کې زیات انجونې له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د دوی په خبره چې انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د لیسې ورته جوړې سي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر ښځینه مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي، چې له امله یې نه هم په دغه ولایت کې مسلکي ډاکټره لري او نه هم مسلکي ښوونکي. دی وای دغه ولایت د مرکز په لوري پروتو سیمو او په یو شمیر ولسوالۍ کې یوازې د ګوتو په شمیر تر شپږم ټولګۍ پورې ښځینه ښوونځی شتون لري چې زیات شمیر نجونې هم له زده کړو بې برخې دي.
ټول ولایت کې خو د ښځینه ښوونځي لیسې البته ډېرې کمې دي، یوازې په نرخ ولسوالۍ کې یوه د زنانو لپاره لیسه لرو چې هغه هم په محدود ډول باندې شاګردان هلته ځي. همداسې په ټولو ولسوالیو کې یوه یوه لیسه ولرو، بعضې ولسوالیو کې چې لیسې هم نه لرو. د شپږم تر ټولګي پورې مکاتب د معارف د خوانه دایر شوي دي، باید په دې برخه کې معارف هم ډېر څه وکړي.
تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنې ښځې نشي کولی چې اصله نه دي تعلیم لاره هم نه دی کومه بنده ده.
دغه فعالان زیاتوي که چیرې په سیمه کې ورته لیسې جوړې سي نو زیات شمېر نجونې به تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي او هم به په خپل سیمه کې مسلکي ډاکټرې پیدا کړي او هم به مسلکي ښځینه ښوونکي. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګۍ پورې د زده کړې حق ورکول کېږي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک بیا دغه پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او وایي چې هغوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نجونو ته تر شپږم ټولګۍ پورته د زده کړې حق نه ورکوي.
ښوونځي ته شپږم سمبه پورې سره پرانستي اخلاص دي چې لومړنی مشکل دا ده چې بیا د ولایت کلیوالي سیمو کې د ښځینه ښوونکو نه شتون ده. په مکتبو کې ښوونځي کې ښځینه ښوونکي نه شته، نو د همدغه په اساس باندې کورنۍ نه ښه کوي تر اوسه پورې خپل نجونې ولېږي ښوونځي ته. کومې سیمې چې د پښتون مېشته سیمې دي لکه مرکز د ولایت د سید آباد ولسوالۍ چک د مستان طالبان هم اجازه نه ورکوي تر اوسه پورې سره ستا په شمال باندې یو دوه درې دېسې پنځه بجې سیمو کې ستا دا خو دا د خلکو لپاره کفایت نه
کوي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین دا نه مني چې ګڼې په یاد ولایت کې دي نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې حق ورکول کېږي، خو وایي چې په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې ستونزې لري. د یاد ریاست مشر محمد سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مرکز او ولسوالیو کې زیات شمېر فعاله لیسې لري او په خبره یې چې هر کال ترې زیات شمېر نجونې هم فارغه کېږي.
دا چې څوک وایي چې زمونږ ولایت کې دا زمونږ چې غټ ظلم ده دې ولایت سره چې داسې خبره وشي. مونږ په ولایت کې لیسې لرو، نجونو لیسې برخه فعاله دي، هلته پکې تدریس کېږي، مونږ سږ کال فارغین درلود. البته په ځینو ولسوالیو کې چې ناامني زیاته ده، مشکلات دي.
خو نوموړي وایي په نامنه ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې، څو هلته هم خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپلو لوړو زده کړې وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې 425 ښوونځي لري چې 140 یوازې د نجونو دي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندان ته زموږ ټول سلامونه ورسیږي. موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی را تیر شوی دی، د شرق غر په اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جریبه ځمکه ورونه خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دي. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ ډېر په سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جریبه ځمکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې دغه غاصبانو زورواکان هم وروره د شکیر شي، قانون منګول ته ورسېږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تماس تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث ته کې چش په نامه دا غمرستي د غریبان لپاره دا خلک دي دلته کرانه چې لاس دا مړو مړو باندې پرواوي مو وي کټوې باندې وي چایم پر وخره بیا یو کارټون پریږدې. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې ملک په پانتون کې و درغلي دا لازم په خپل سترګو وینم. نو زه زما دا غیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړ چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم کړي نه کوم. امنیت د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلې دی، خلک را مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کني مراد یې چې آیات تیر ولېږي د مسکین څخه د پښتنو کې کچا ته رسېدلی. والسلام په مخه مو شو.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
اوردونکو ایسمیسونه هم راسته ولې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ش فیصله ده به د سولې راتلو ته شزیره وي. عنایت الله عابد له زابل لیکلي بهرني ځواکونه باید د وتلو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي او په تدریجي ډول افغانستان ووځي. قاسم ځواک له هلمند وصلول.